کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه، په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندېښنه وښودل شوه. د دغه سازمان مرستیالې امینی محمد وویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې، خپل سری نیول، زندان او زورول شامل دي په ښکاره غندي. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي، څو له جنسیتي، مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندشي. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغانو نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دوی ته د منلو نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازې لانا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې وویل، نږدې 400 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسو ته نه پرېښودل کېږي. هیڅ اګر مګر نشته. متحده عربی امارات د اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولي. سفیر لانا زیاته کړه چې له ټولنیز ژونده د افغانو میرمنو او نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څرنګه بڼې خپلوي. د متحده عربي اماراتو د لوړ پوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. طالبانو د نړیوالو له فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرېښي، خو ژمنې کړي دي چې د پرانیستلو لپاره کار روان دی. د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې تهران ته د خپل سفر په ترڅ کې د او ایراني چارواکو د یو باثباته او سولیز افغانستان لپاره پر خپل ژمنو هڅو ټینګار وکړ. محمد صادق تیر شپه په ټویټر کې ایران ته خپل سفر ګټور بللی او ویلي دی چې له ایراني چارواکو سره د سیمې د امنیت، ثبات او اقتصادي پرمختګ په برخه کې د همکاریو د پیاوړتیا په اړه هوکړې ته رسیدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان تیر سه بعد پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره په کتنه کې اعلان وکړ چې ایران د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو فوقالعاده غونډې تر سراوي ته چمتو دی. تیر اکتوبر هم په تهران کې د افغانستان ګاونډیو په دغه هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو جامع حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. او سپین مړۍ وایي په کریمیا کې ایرانیان په مستقیم ډول روسي سره په اوکراین کې د برید لپاره د بې پیلوټ الوتکو په کارولو کې ښکېل دي. نیمړې د اکتوبر په شلمه وویل چې ایرانی پرسونل د روسیې تر اشغال لاندې کریمیا کې مستقیما په ډګر کې ښکیل دي او د روسیې له ځواکونو سره مرسته کوي چې د ایرانی جوړ بې پلوټ الوتکو په مرسته په اوکراین باندې بریتونه وکړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربی خبریالان ته ویل ایران یو نسبتا لږ شمېر ایرانیان کریمیا ته د روزونکو او تخنیکي ملاتړ په توګه استولي او روسان په خپله د ډرون کنټرول په غاړه لري. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې سیما بهوس د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په دې اړه چې په دغې نړیوال سازمان کې په دې ناسته کې به د افغان ښځو سره څومره مرسته وشي، موږ وړاندې په خپرونه کې په راپور لرو. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو استاد د پنجاب په پوهنتون کې نادرکه شوی دی. دا چې ولې، وړاندې په خپرونه کې به درته وایو. د اروزګان کندهار لار د کوچنیو موټر لرونکو له لوري تړل شوې ده. موټروانان یې زموږ خبریال ته داسې خپل شکایت وړاندې کړی دی.
موږ شپږ نفره وړو، موږ سره ولس خوشحاله دي. اوس تیل په 200 روپۍ دي، دی وایي ته څلور کاسه ویاسه سره لس زره په تیرو سوځي.
کونړ کې هغه ولسوالۍ ته ورځو چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو سنگر وه.
دغه بار دا پلانګل کړی دی چې څه ده د بره څلور سوه شهیدان ورکړی شوي دي او ډېر بې وزله خلک دي، یتیمانان.
د اوکراین په مسایلو به هم تم شو، نو ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمباله خت قرباني يو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او دغه سازمان د خزو اچرایوی رئیس سیما بهوس د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت پاړه په پرانیست بحث کې ویلي چې په افغانستان او یو شمیر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنو و اویا سلنه مؤسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوي پروګرامونه نه لري. په همدې تړاو هم د اوس موږ سره زموږ همکار خطر پردیس په سټوډیو کې وصل دی او نور چوسیات په وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او دغه سازمان د ښځو اجرایي رئیس سیما بهوس د پنځشنبې په ورځ د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت په اړه په پرانیست بحث کې ویلي چې په افغانستان او یو شمیر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د ښځو سازمانونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د ښځو د مدني ټولنو و اویا سلنه مؤسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوي پروګرامونه نه لري. د هغې په خبره د طالبانو لخوا په ښځو او نجونو د سیستماتیکو محدودیتونو لګولو افغان میرمنې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضونو ته مجبورې کړي، خو له بلې خوا بیا دوی بیرته د همدغو اعتراضونو غونډو او لاریونونو په بدل کې ځورول شوي دي. د سیما بهوس په وینا ملګري ملتونه په دغو محدودیتونو په وړاندې خپلو محکومیتونو ته په جدي ډول دوام ورکوي. په ورته وخت کې د زن ټایمز مدیر مسؤله زهرا نادر چې هم د دې ناستې ګډونواله وه د خپل وینا پر مهال ویلي، طالبان اوس مهال د هغه میرمنو مخه نیسي چې د دوی په وړاندې غږ پورته کوي. د هغې په خبره په افغانستان کې هر هغه میرمنه چې د طالبانو په وړاندې غږ پورته کړي هغه د دوی دښمنه ګڼل کیږي. نوموړي د خبرو یوه برخه به واورو.
د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې دا بس څاري، همداشان په نورو جنګ ځپلو هیوادونو کې هم ښځې دا بس څاري. که تاسو په افغانستان کې پاتې راشئ، د ایتوپیا، بارما، سودان او یمن ښځې به په دې پوه شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وړاندې ښځې سوله او امنیت د یوې تشې وعدې پرته بل هیڅ هم نه ده.
نوموړي له امنیت شورا نه غوښتنه کړې چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو سفیر لانا نصیبه هم بیا دغه چاره خواشینونکې ښودلې چې اوس هم افغان نجونو ښوونځیو ته نه پرېښودل کیږي. هغې ویلي دي،
It has been almost 400 days since girls in Afghanistan.
نګدې څلور سو ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې لښ پګم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشتلی. لغې مدیر رئیس چې دا او دې ته ورته نور محدودیتونه د طالبانو لخوا په میرمنو وضع شوي، دا د عربي متحده اماراتو لپاره د منلو وړ نه دی. په افغانستان کې د میرمنو او نجونو ژوند ته په کتلو سره دا معلومیږي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي لاندې ژوند کوي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رډیو تنن وویل چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې په چا ظلم وشي او دا ټولې څرګندونې پروپاګاندا یاد کړه.
خطر پردیسو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې په اړه موږ ته جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زید چې د پاکستان د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د مصري زده کړې کولې، له تیرې یوې اونۍ راهیسې نادرکه شوی دی. د کورنۍ غړي وایي د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ له دوی سره وروستۍ اړیکه شوې او له دې وروسته بیا تر ننه یې د مړې او ژوندي درک نشته. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمېر استادان وایي چې استاد لیس په یاد پوهنتون کې د مصري برنامې د دریم سیمستر محصل او دولتي بورسیه هلته زده کړې کولې. همدا شیبه احمد تکل را سره په سټوډیو کې دی، عددي خبر نور جزئیات وړاندې کړي.
مننه. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زای چې د پاکستان د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د ماستری زده کړې کولې، د نوموړي کورنۍ وایي چې نو دای ترې تم شوی دی. د استاد لیس مشر رور قیس عبدالرحیمزی ازادۍ راډیو ته ویل چې نوموړي د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ له دوی سره وروستۍ اړیکه نیولې او له هغه وروسته بیا تر ننه ترې تم دی.
څو ورځې سپې د تماس ونهنی وو، مونږ ویلې چې کېدی سي که درس به وایي یا به څه مشکل وي تماس به ونیسي. په تمه ولو تماس یې ونهنی وو او بیا دا درې ورځې مخکې ما بیا د هغه له صنفیانو سره په تماس شولم. بیا مې هغوی نه غوښتنه وکړه تر څو هلته په پوهنتون کې پولیس ته مراجعه وکي پنتون ادارې ته مراجعه وکي هغه هم دا سه وکول می ده اتاق چک امنیتی کمره چک سولے ټول هغه اړې چې پاغه ترادلې تورخم ته چکړل پل دین او رسته منګه بیا ترافیکی حادثات کلینیکونه دا ټول جینم چکړل خو د استاد په اړه معلومات ونه سو
د ښاغلی عبدالرحیم زی په وینا لدی په هیورستا په لاهور کې د استاد لایس ملګری استادان د پولیسو سیمایزو ادارو ته آرس شوی دی خو ورته ویل شوی چې دا ستونزه دی له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي نوموړی د طالبانو له حکومت ته غواړي چې د ورور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي نوموړی وایي دی نه پوهیږي چې آیا استاد لایس په پاکستان کې کومې استخباراتي ادارې ترای تم کړی او که د مافیا کومې ډلې تښتولی دی دی وایي چې استاد له قانوني اړخه هیڅ ډول ستونزه نه درلوده او نه یې د کوم سیاسي ګوند غړیتوب درلود او زیاتوي چې نوموړي یوازې له خپلو زده کړو سره کار درلود په همدې حال کې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمېر استادان چې نه غواړي په دې راپور کې نومونه خپره شي تاییدوي چې استاد لایس له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې نادرکه شوی دی دوی وایي موضوع اړوندو ارګانونو او همداراز په پېښور کې له افغان سفارت سره هم شریکه کړې ده موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو خو مسؤلینو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په دې اړه له ژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړې د یادولو وړ ده چې د ننګرهار پوهنتون زیات شمېر استادان په ګاونډي پاکستان کې د ماسترۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي د ننګرهار پوهنتون استادان وایي که د طالبانو حکومت د دې ډول مسایلو د بیا تکرار مخه ونه نیسي نو دوی اړ دي چې له دې وروسته په پاکستان کې زده کړې ونه کړي
احمد تکل و چې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد د ندرکه کېدو په اړه یې جزئیات راکول
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د پاکستان یوې محکمې امر کړی چې ټولو هغو افغانانو ته دی چې په دغه هیواد کې د کډوالو له مندو او پلرونو زیږیدلی دي او د زیږیدو سند ولري پاکستاني تابعیت ورکړل شي د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس دغه فیصله په پاکستان کې د زیږیدل یو 24 کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی ده او ویل دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د تابعیت اخیستلو اجازه ورکوي په دې اړه نوریاس نوري پاکستان کې د افغانستان له پخوانی سفیر محمد عمر داودی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه څنګه ارزوي
دا خبره خو تازه ده نن ما واورېدله ټول اړخونه واضح نه دي چې د کوم تاریخ نه دا تطبیقیږي په څه شکل باندې تطبیقیږي کېدای شي وروسته داسې ملاحظات راوځي چې څوک چې قانونان هلته اوسېږي هغوی ته اطلاق کړي چلته نو وسیږي قانونا هغوی باندې اطلاق نه کوي یا آیا هغه افغانان چلته تولد شوي او بېرته راغلي افغانستان کې اوسېږي هغوی باندې هم اطلاق کوي که نه دا ټول هغه اړخونه دي چې معلوم نه دي اما په مجموع کې ما چې دفتن دا خبر واورېده ډېر حیران شولم ما د پاره د حیرانتیا او د تشویش وړ خبره ده حیرانتیا مې په دې ده چې پاکستان د مهاجرت قانون نه دی امضا کړی او دا شی نه واقع کېده پاکستان کې اوس څنګه دفتن دی او داسې یو تصمیم ونیو هغه په داسې حال کې چې افغانستان د شدید بحران سره مواجه دی او د مغزونو د فرار دی او مشکل سره مواجه دی په دې وخت کې بیا پاکستان داسې یو تصمیم نیسي دا د تشویش وړ خبره
بلې داوودی صاحب دغه پریکړه په تېره بیا هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي څه پیغام ورکولی شي
هغوی دپاره خوشاید د بعضو دپاره خوشایند دي چې اطفال د فتن دپاره چې اولادونه یې اوس تبا د پاکستان شي بیا کېدای شي وروسته بل قانون ورته راوځي چې مور او پلار هم تبا شي اما زما په فکر دا انفرادي خبره ده ډېری افغانان داسې دي چې د مجبوریت نه په پاکستان کې اوسېږي او دا شوق به نه لري هرګز چې د پاکستان تابعیت واخلي نو دا یو متنازع خبره ده او نوې خبره ده زه فکر کوم عکسالعملونه به انفرادي خو خبر د افغانانو دپاره په دغسې یو حساس وخت کې په مجموع کې ښه خبر نه دی
که په پاکستان کې زیږیدلي افغانانو ته پاکستانی طبیعت ورکړل شي، د افغانستان د طبیعت موضوع به څنګه کیږي؟
دا خو د دولتونو خبره ده. اوس خو فعلا موږ هغسې یو قانونمند دولت هم نه لرو، اما هر څه چې دی په کابل کې چې ناست دی دا د هغوی پورې اړه لري چې دوی خپل موقف پکې واضح کړي، چاهې د پاکستان سره د دوه طبیعته خبره مني او که نه مني. ډیری ملکونه داسې داسې قوانین نه مني، او خصوصا ګاونډي سره د دوه ګاونډیو ترمنځ دغسې شیان ډېر خطرات لري، ډېر مشکلات پېښوي. نو د همدغې وجې نه تشویش لرم په دې هکله، اما تشویش هغه وخت جدي کېږي چې وضاحت ډېر شي. فعلا زه وضاحت نه لرم، نوی خبر مې واورېده او تعجب مې وکړ.
ستاسو په نظر آیا دغه پرېکړه د افغانستان په ضرر ده که په ګټه؟
یو لوی ضرر خو یې فرار د مغز او فرار د سرمایې دی. دا چې په دې څلوېښت کالو کښې خو میلیون ها افغانان داسې دي چې هلته متولد د پاکستان دي، بیا راغلي افغانستان کې ډېر لوړ تحصیلات یې کړي دي، یا لوی سرمایه دار شوي دي، ښه کاروبار لري، پیسې لري. اوس چې داسې یو چانس ورته نغشي او دوی خوښي دا خبره، نو کېدای شي د فرار د مغز او فرار د سرمایې تشویق کړي، او کېدای شي د پاکستان یو هدف هم همدغه وي.
نوریاس نوری و چې عمر داودزی سره د پاکستان د سترې محکمې د پرېکړې په اړه چې افغان مهاجرین چې هلته زیږېدلی دي قانوني اسناد ورکوي خبرې کولې. اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین په جنوبي ښار خیرسون کې د اوکراني ځواکونو له پرمختګ وروسته زرګونه مرستندوی روسي ځواکونه د ښار ته رسېدلی دي. په خیرسون کې چې روسیه په دې وروستیو کې د یو ټول پوښتنې په پایله کې له خپل قلمرو سره الحاق کړی، د اوکراین پوځ ګڼې سیمې له روسیې بېرته نیولی دي. جزئیات په احمد تکل نه واورو.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل چې د 2000 په شاوخوا کې روسي ځواکونه د اوکراین خرسون سیمې ته چې روسیې په موقت ډول لاندې کړې ده رسېدلي دي. په بیان کې راغلي دي چې روسیه غواړي د تماس په کرخه کې خپلې پوځي قطعې پیاوړي کړي، څو هغه سیمې چې د اوکراینی ځواکونو په عملیاتو کې له لاسه ورکړې وې بیرته ونیسي. د بیان له مخې همداراز د خرسون اشغالګرو چارواکو د یوه حکم په اساس له دې سیمې د ځینو مهمو ادارو، روغتیایي کارکوونکو او ښوونکو د ایستلو لپاره تیاری پیل کړی دی. اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه د خرسون په ختیځ کې د دنپرو د سیند په اوږدو کې په شا وتنبوي. د راپورونو له مخې روسي سرتیري د سیند په لویدیځه غاړه کې ایسار دي او اکمالاتي لارې د پرې کېدو په حل کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا وویل د اوکراین پوځ په خرسون کې د روسیې پر پوځي مرکزونو 15 حملې کړي، او ښکاري چې دا ښایي د دې ستراتیژیکي سیمې او ښار د آزادولو لپاره د لویو عملیاتو پیل وي. په عین حال کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې روسي ځواکونو په څو سیمو کې له ټانکونو سره د پرمختګ لپاره د اوکراینی ځواکونو د هڅو مخه نیولې ده، خو د جګړې د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. خرسون چې شاوخوا 2,400,000 نفوس لري د لومړنیو ښاري سیمو له ډلې و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په پیل کې د روسیې لاس ته ولوېد، او لا هم تر ټولو لوی ښار دی چې روسیې نیولی دی. دا ښار د صنعتي بنسټونو او د دنپرو سیند د مهم بندر له کبله د دواړو خواوو لپاره خورا زیات اهمیت لري. له بلې خوا اوکراینی چارواکي وایي چې نن سهار د اوکراین په خارکیف او زاپوریژیا ښارونو کې د چاودنو غږونه واورېدل شول. د خارکیف ښاروال وویل چې د ښار پر صنعتي ساحه توغندي لګېدلې دي. همداراز د خارکیف سیمه ییز والي وویل چې په دې توغندیو 15 کسان ټپیان شوي دي. د زاپوریژیا د توغندیو او د هغو د احتمالي تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نه دي ترلاسه شوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د ماډرن ډیپلوماسۍ انټرنیټي خپرونې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک په وروستي رپورټ لیکنه کړې. افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي رپورټ کې چې د 3 په ورځ خپور کړ ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2020 کال د اګست وروسته مخ په ځوړ روان دی 40% شاتګ کړی، یو نوي نورمال حالات ته د ستنېدو په حال کې دی. نړیوال بانک ویلي په عامه لګښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی، د کورنیو عواید کم شوي، او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره لګښت کم شوی. له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخ کړي دي. ماډرن ډیپلوماسي لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د وګړو له درې برخو دوه یې د خپلو ورځنیو لګښتونو په پوره کولو کې ستونزه لري،
اټکل دی چې بی وسلی به راتلونکي کال هم همداسې په پراخه کچه پاتې وي. خبرونې له نړیوال اقتصاد څخه د افغانستان منځوي کیدل د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره لوی ګواښ بللی او زیاتوي چې د نورې نړۍ سره د افغانستان د بانکي اړیکو پرېکېدو په نړیوالو تادیاتو اغېزې کړې دي چې خصوصي کمپنیو او مرستندویه سازمانونه یې اړ کړي د کورنیو تادیاتو لپاره د نقدو پیسو پر جوبو غیر رسمي نامنظمو او ناروغانه سیستمونو تکیه وکړي. فارین پالیسی بیا له افغانستان څخه په وروستي کال کې د وتلو افغانانو د ژوند د وضعیت په اړه د استرالیایي لیکوالي نیل او دانیل یو شننه خبره کړي. لیکواله په دې لیکنه کې وایي په زرګونو هغه افغانان چې په تیر یو کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له خپل هیواد څخه وتلي تر اوسه هم نه دي ځای پر ځای شوي او ډېر یې په لنډمهاله حکومتي استوګنځیو کې موقتي ځای پر ځای شوي چې ماشومان یې ښوونځیو ته له تګ پاتې دي. لیکوالی په دې رپورټ کې همدارنګه ادعا کړې چې یو شمېر افغانان د حکومتي استوګنځیو څخه د دې لپاره چې د اوکراین له جګړې تښتیدونکو اوکراینیانو ته زیان پیدا شي ایستل شوي دي. د 2020 کال د اګست په 15 نیټه پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې د بهرنیو ځواکونو او سازمانونو سره کار کړی وو د طالبانو د ویرې له هیواد څخه ووتل. د فارین پالیسی په دې لیکنه کې ویل شوي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان له خپل هیواد څخه کډوال شوي.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. کوړنګل جګړه ځپلې دره د ژوند له هر ډول اما سنتیاو بې برخې ده. د زیاترو جګړیو او بمباریو په وجه دغه ولسوالۍ د مرک پاره دره مشهوره وه، خو اوس یې ځایي اوسیدونکي د ژوند تیرولو لپاره سړک، روغتیایي مرکز او نورې اسانتیاوې نه لري.
عبدالخالق د کوړنګل درې د لوی کلي اوسیدونکی دی. وایي په سیمه کې په زرګونه خلک اوسیږي خو ټول د ژوند له لومړني وسانتیاو بې برخې دي.
موږ دې ساحه کې ډېر سخت مشکل لرو، خاص کر د مکتب ډېر مشکل لرو، مکتب هم ډېر خراب شوی دی او د کلینیک مشکل لرو، هسپتال نه لري، دشان دا سړک دی، د سړک مشکل لرو چې سړک موږ دخه اساسي توګه برابر شي، او د مخابراتي د ټلیفون دا مشکل لرو چې باید چې موږ دلته پایه ولګي موږ دپاره.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال او له هغه راوروسته دې درې ډېر زیانونه لیدلي او داسې کور په کې نشته چې هغې په جګړو، بمباریو او توپچي بریدونو کې یو یا دوه کسان له لاسه نه وي ورکړي. حسن خان:
دا بعد دا کړنګلا کلی دی چې څه ده دبره څلور سوه شهیدان ورکړی شوي دي او ډېر بېوزله خلک دي، یتیمانان کونډې او مایمن.
احمد الله راته وویل په تیرو 20 کالو کې کړنګل دره د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې له پامه غورځول شوې وه. اوس له طالب چارواکو غواړي چې سړک او نورې ټولګټې ودانۍ ورته ورغوي.
تیر نظام کې د کړنګل ته چا پاملرنه نه ده کړې، اوس موږ عمارت نه دا غوښتنه ده چې زموږ د دې کړنګل سیمې ته پاملرنه وکړي، سړک په باره کې، کلینیک په باره کې، نور داسې خاص د موبایلونو دا ستنې چې دي د دې په باره کې موږ ټول پیشنهاد لرو چې موږ ته دا کارونه وکړي.
طالب چارواکي هم مني چې کړنګلې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف جګړه کې مهم سنګر وو او همدا وجه ده چې له سړک او نورو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوې ده، خو دوی به یې ستونزې د حل کولو لپاره خپلو مشرانو ته ورسوي. د کونړ سرپرست والی مولوی احمد طه آزادی رادیو ته وویل:
عام خدماتو ته دلته ډېر اشد ضرورت، سړک ته ضرورت، شپخانې ته ضرورت، ته ان شاء الله دا غوښتنه به دې خلکو مخامخه خپل رئیس الوزرا ته او خپل مشرتابه ته رسوم.
د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی بیا مؤسساتو او ساختماني شرکتونو ته د کړنګل په ګډون د یاد ولایت هر برخې ته د تګ او هلته د کار کولو ډاډ ورکوي.
موږ ټولو مؤسساتو ته ډاډ ورکوو چې د کونړ په ټولو ولسوالیو او درو کې چې دوی د آبادۍ او د خیر او د شګړې کارونه کوي، موږ ورته پوره د امنیت اطمینان ورکوو.
کړنګل د کونړ مرکز اسدآباد لویدیځ ته د نخترو په ګډون پر ډول ډول شنو ونو پوښل شوې زرغونه دره ده چې د څوکۍ ولسوالۍ، دیوګل، د نارنګ ولسوالۍ باډیل او د چپې درې ولسوالۍ سره غرنۍ لارې لري. نړیوال ځواکونو غوښتل چې یاد دره د څوکۍ او چپې درې ولسوالۍ سره د سړک په وسیله ونښلوي، خو جنګونو یې مخه ونیوه. د یادونې وړ ده چې په 2006 زیږدیز کال کې نړیوالو ځواکونو په یاد دره کې یو پوځي مرکز جوړ کړ، خو پرې د زیاتو بریدونو له امله په 2009 زیږدیز کال کې د کوړنګل پرېښودو ته اړ شول او له کوړنګل څخه راوتلې له ټول کونړ د وتلو پیل شو.
د کونړ د هغې درې پر مو راپور واوریدل چې د مرګ د درې په نوم مشهوره ده. اوس به په سویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان کندهار لاره د کوچنیو موټر چلوونکو له لورې وتړل شوه. په اروزګان کې هغه کسان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېږي نن په ترینکوټ ښار کې د اروزګان کندهار د لارې په تمځای کې راغونډ شوي او اعتراض یې کړی. جزئیات یې په دې راپور کې.
دا د اروزګان او کندهار د لیلارې پر سر موټر چلوونکي دي چې دغلته د ځایي واکمنو طالبانو په وړاندې راپورته سوي او اعتراض یې کړی. ځکه د طالبانو په وړاندې راپورته سوي چې دغلته ځایي طالب مسولینو یې پر وړاندې نوي مقررات وضع کړي دي چې له ډلې یو همدا دی چې په یو موټر کې د شپږو مسافرینو پر ځای باید یو موټروان شپږ کسان انتقال کړي، خو موټر چلوونکي وایي چې د شپږو کسانو پر ځای څلور مسافرین انتقالول د دوی لپاره ګټه نه کوي، ځکه د دوی په خبره چې لاره خرابه ده او تیل څو چنده د پخوا په پرتله قیمته سوي دي. په دې اړه یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ شپږ نفره وړو، موږ سره ولس خوشاله دي، اوس تیل په 200 روپۍ دي، دی وایي ته څلور کاسه ویسه سره وو لازره په تیرو سوځي 2000 روپۍ پر پارچو دي، د غونه په لښ پیلم باد نه رسېږي، اوس دا جان ککو چې تاته وویله دا غه رقم هم دي
لارو ته جوړه کړه، ته خپل معیارو ته برابر کړه، خپل مقدار دې ورته وټاکه چې موټروان ته بم په دغه اندازه پیسې پاتېږي، وروره ولس ته بنده اسانتیا منګر دی چې موږ ته وروره دونې قدر کوشش وکړي لاره جوړه کړه، وروره ترانسپورټ مو برابر کړه.
په ترینکوټ ښار کې د اروزګان او کندهار د موټرو په تمځای کې لسګونه مسافر بند پاتې دي. دغه مسافر چې زیاته برخه یې ناروغان دي، له دولت غوښتنه کوي چې د یادو موټر چلوونکو ستونزې ورته حل کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دغه لاره په اساسي ډول ورغوي او د موټر چلوونکو ستونزې دې هم ورته حل کړي.
موږ ته چې دغه لارې کار وسي او دغه لار موږ ته جوړ شي، موږ به ډېره خوشحالي وکړو. د والي صاحب هم دغه توجه ده، ستاسو هم دغه ده، او ټول ولس هغه وایي
رب دپاره ده، رب د رضا دپاره ده، زموږ سړک را جوړ دي چې پیسې شلګاډ سه باندې وخوړستولې، خلکو جیبو ته ور واچولې. زموږ د ولایت اروزګان ترینکوټ سړک نه سه جوړ چې اجل دلته شپخانې ما ته جواب راکړی چې وایزه چینایي شپخانې ته په نام موټر نه وځي، وایي ما ته ګټه نه ورکوي. د یو موټر درباز زه قدرت نه لرم چې یو موټر زه درباز کړم، زه بوزم ښه.
په ورته وخت کې بیا مسولین وایي چې له موټر چلوونکو سره یې ناسته کړې او دا ستونزې ورته حل کړې ده. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د ترانسپورټ ریاست رئیس حافظ زلمی وایي چې دا مهال لاره بیرته د مسافرینو پر مخ خلاصه شوې ده او د پخوا په څیر پر یاد لاره خلک په عادي توګه تګ راتګ کوي.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ته.
د ازادي راډیو ته نیک خدای او سلامونه پسله سلام از ما دا پیغام ته لوړو مقامات پر ورسېږي چې دا د سپین بولدک لارې د بارډر باندې د پاکستان حکومت سره خبرو کې د هلمند خلک ورور پر هلمند پر تذکرو هم پرېږدي، او موږ د ټولو هلمند خلکو دوستي او قربان او شناخته خیلګر دغه تجدید.
زه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور دلته د امرستې چې راسته کلمې یو دغه ته ورواسته، ولسوال ته ورواسته، ولسوال مې د کلمې ملک ته ورواسته، ملک مې د کلمې ملا ته ورواسته، ملا ته چې راسته ملا اخلا کې نو نه پوهېږم اورې چې د امرستې تاسې هغه خلکو ته ورکوي او چې هغه مستحق کسان یې او کې نه ورکوي مستحق کسانو ته، او ګرد پر خانانو ویشي بیا سره ویشي. ورور درته باندې دا مخه وایس چې موږ مرسته وکړو، موږ دا مه وایس چې موږ کومک وکړو، دا مه وایس د نړیوالو ته اورې چې موږ روان د لوږې مرې.
اورم سلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه مرستې چې دي په سم توګه مینه کې یا د متکی او مسؤل یا مشر یا قومي مشر یا ملک یا میرا او دغه سره لاسلیک دي، بس ټول کسان تر کې چې د دوی خپل خواشه مزل هلمند ولایت ته مرجع ولسوالۍ د کوم د سیمه څخه معلومات درکوم.
تاسو خور د لمن د بلند سیمې سره دا پیغام در پیژدم. اله کوم چې ما پیغام نشر کی ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د اسلامي امارات چې دا مرستې دی به چې دا په شفاف ډول دغسې به بخوار غریب به مرک سي او که دا نسي د دغه پر ځای باندې دا خلک ایسته کې نور دي کښېږدي کښېنه یې پر دغه ځای باندې چې هغه د خدای او د رسول سه وبیریږي د خوار د غریب شراد یې په ځان نه پسې کوي لکه تېر حکومت چې په ځان پسې کړله شل کلنه حکومت یې ولاړې تخریب سو نو دوی دې د خوار د غریب شرا نه ټولوي. او بل مې دغه هیله او ارزو ده چې دغه مکتبو کې به یې چې هر شی راوړه سي هلک نجلۍ ته ونه کتل سي به یې چې هلک نجلۍ دواړو ته ورکول سي نجونو ته شی ورکول کېږي هلکانو ته نه ورکول کېږي. موږ کوچنیان چې غبغاري موږ مکتب